پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلام د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په نننۍ نیم ساعته خبری مجله کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. لمخکنی ولسمشر حامد کرزی سره د هیواد پر روان وضعیت خبرې کوو.
موږ مشوره هم طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتي وویني.
په کندهار کې د رسنیو فعالیت له ګواښ سره مخامخ دی.
یو څه زیان ورته رسېدلی دی رسنۍ ته، چې هغه که د کارمندانو برخې ته یې، که هغه مالي بخش ته یې، همداسې که نشراتي بخش ته یې.
نور مطالب هم لرو او په 25 دقیقې اونیز پروګرام کې د سولې لپاره پر یو کلنو هڅو او اغیزو یې بحثونه لرو.
عبدالله ته ما وویل ما له دا سوله په څو شپو په وخت کې راځي وای په 15 کاله، د دې دعوا په چوکۍ په دغه باندې وچ 15 کاله دواړه تیر.
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته.
ملګری ملتونه وایي ښایي روانه میاشت افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. ازبکستان ورو اوختو افغان پوځیانو ته پناهنه ده ورکړې او په پاکستان کې زرګونه ژورنالیستانو د پارلمان مخې ته اعتراض وکړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. انتونیو ګوترش پرون په جنوا کې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د بسپنې ټولولو نړیوال کانفرانس ته په وینا کې وویل:
د دې میاشتې تر پایه پورې چې ژمی رانږدې کېږي، ښایي ډېر خلک له خوړو محروم شي. البته چې په دغه هیواد کې د کرونا وبا هم دوام لري.
که څه هم ملګرو ملتونو د بشر پالنې د مرستو لپاره د څه باندې 600 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو پرون مرستندویو هیوادونو تر 1 میلیارډ ډالرو زیاتې د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. تفصیل یې په خپرونه کې اوریدلی شئ. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر وایي د طالبانو له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی چې پرون د فرانسې د بهرنۍ چارو له وزیر ژان ایو لودریان سره په دوحا کې یو کانفرانس ته څرګندونې کولې، وویل لا ډیر وخت دی چې دوحا د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر چې د یکشنبې په ورځ کابل ته هم سفر کړی و، په پرونی کانفرانس کې وویل له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په ګډون د افغانانو د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي وي. محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي د طالبانو ته د قطر په ګډون د ګڼو اسلامي هیوادونو مثال ورکړی چې ښځې پکې د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه لري. ازبکستان ټول هغه افغان پوځیان او د هغوی کورنۍ غړي دریم هیواد ته اخراج کړي چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ور اوښتي وو. دغه کسان یو بل هیواد ته چې مشخص شوی نه دی پرون اول موراز لیږل شوی دی. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل دغه افغان وګړي او افغان پوځیان پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته ازبکستان ته اوښتي وو. وسلوالو طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، چې ورسره ګڼ افغانان مجبور شول چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمر لرونکو لوبډله نن د بنگلاديش د ملي لوبډله په وړاندې خپل دریمه سیالي کوي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک په دې اړه نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د لسکلون څخه کم عمر لوبډله نن د بنگلاديش د لسکلون څخه د کم عمر لوبډله پر وړاندې خپل دریمه 500 ورځې لوبه ترسره کوي. د ویل دا چې دغه لوبې لپاره افغان لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلنو کم عمر لوبډلې به په خپلو کې 15 ورځنۍ او 1 4 ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان خپل 2 50 اوره مسابقې تر اوسه بایللې دي. په پاکستان کې په زرګونو ژورنالیستانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ. دوی د هغه قانون د مسودې په اړه خپل اعتراض غږ اوچت کړ چې د دوی په باور پر رسنیو د حکومت کنټرول سختوي او د مطبوعاتو ازادي محدودوي. ژورنالیستان خپل تحسن وړ مش په پایل کړ چې پرونی هم تر هغو دوام وکړ چې پارلمان د نوې جلسې لپاره پرانستل شو څو دغه نوې قانون تصویب کړي. دغه پیشنهادي لایحه د رسنیو اوسنی قوانین فسخه کوي او پر ځای نوې قوانین وضع کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم د قانون د دې نوې لایحه په اړه اعتراض وکړ او په اړه یې اندېښنه ښودلې. او د قرغزستان درې او د تاجکستان دوه وګړي پرون د خنړیو قومي شخړو له کبله په قرغزستان کې محاکمه شول. دا شخړې روان کال د قرغزستان او تاجکستان د سرحد په لانجمنه سیمه کې شوې وې. د اپریل 9 د میتر لومړۍ نیټې په هغو شخړو کې د قرغزستان 6 او د تاجکستان 19 وګړي ووژل شول او په دواړو خواوو کې په لسګونو نور ټپیان شول. محکمې ته حاضر شوي کسان د شخصي ملکیتونو په لوټ تالان تورن شوي دي. د پخواني شوروي اتحاد د دغو دو جمهوریتونو پر سرحد وضعیت له کلونو راهیسې ترینګلی دی.
اسدالله لودین و چې خبرونه یې واورول. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خپرو. او د هم د دې خپرونې لومړۍ موضوع، د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به په کانګرس کې نن د استازو جرګې له سختو پوښتنو سره مخامخ شي. ښاغلی بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټه کې د کانګرس د غړو سختو پوښتنو ته ځوابونه وویل او په پام کې ده چې نن د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو په اړه له بلینکن څخه پوښتنې په پام کې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې په نرم مزاج مشهور دی د دویمې ورځې لپاره هم کانګرس ته حاضریږي او هلته به پوښتنو ته ځوابونه وایي. هغه پرون دوشنبه د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټه کې سختو پوښتنو ته ځوابونه وویل او نن سه شنبه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم پوښتنو ته ځوابونه وایي. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، دا لومړی وار دی چې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی په کانګرس کې په دې اړه پوښتنې ځوابوي. له دې سره به په کانګرس کې د مخالف ګوند جمهوریت غوښتونکو غړو ته چانس په لاس ورسي چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي ماموریت د ختمېدو او پر افغانستان په ناڅاپي ډول د طالبانو د واکمنېدو په اړه د ډیموکرات جو بایډن اداره چیلنج کړي. انتونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل د بایډن ادارې د امریکایي وګړو پر خوندیتوب ډېر تمرکز درلود او بیلابیلو سناریوګانو ته په پام سره یې تل دا ارزول چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن افغان حکومت په څه ډول دوام وکړي. د بلینکن په وینا کې چې یو کاپی تر پرونی جلسې مخکې د فرانسې خبري اجنس ته په لاس ورغلی ویل سوي، حتی په ډیرو بدبینانه ارزونو کې هم اټکل نه کېده چې د افغانستان دولتي ځواکونه به په داسې حال کې ډنګیږي چې امریکایي ځواکونه لا هلته حضور لري. د استازو جرګې جمهوری پال غړي مایک واتس او جمهوری پال سناتور لینسی ګرا هم تیرې اونۍ په یو ګډ اعلامیه کې ویلي وو دا د توجیه وړ نه ده چې د بایډن اداره دی یو تروریستي رژیم ته زمینه برابره کړي څو داسې شرایط وضع کړي چې امریکایي وګړي یا خپل یا له خپلو کورنیو سره له هغه هیواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل وینا کې ټینګار کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع پخوانی جمهوری پال ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره په موافقه کې منلې وه. په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش په واکمنۍ کې پیل، د باراک اوباما او ډونالد ټرمپ په واکمنیو کې دوام وکړ او د جو بایډن ادارې پر مهال ختمه شوه چې ورسره جوخت طالبانو هم بیرته پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې له کبله یې د بایډن پر ادارې انتقادونه سوي دي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټه کې پوښتنو ته ځوابونه ویل او ټاکل شوی چې نن به د مشرانو جرګې یا سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم د سناتورانو پوښتنو ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او همداراز په افغانستان کې د روانو چټکو پرمختګونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه وایي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. خوانی ولسمشر حامد کرزی وای طالبانو اوس یو سرپرسته کابینه اعلان کړي او د هیلمندې چې د ټول شمولې لپاره به پراتلونکو کې اقدامات وکړي. خغلی کرزی له ازادۍ رادیو سره په یو ځنګړې مفصله مرکه کې همدرس د نړیوالې ټولنې له خوا د افغانستان د نوي حکومت پر رسمیت پیژندل هم مهم بللي او ویلي دي چې ټول افغانان باید دې ته کار وکړي څو نړیواله ټولنه د افغانستان نوی حکومت پر رسمیت نو پیژني او مرستې ورسره وکړي. لپخوانی ولسمشر سره د امریکا اجمل اند کړی دا او په سر کې تری پوښتلی دی چې اوس دای په کابل کې په کومو هڅو بوخت دی او خلکو او طالب مشرانو سره بحثونه پر کومو مسایلو دي.
کوشش مو دا دی چې اتحاد او اتفاق ډیر سي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې مشک ولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعال سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځ رئیس چې تغییر د حالت راغل دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی ما او د ډاکټر صاحب عبدالله کوشش په اولو لوسی شپو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د قراری باعث هغه وسي او زموږ مجلسونه طالبانو د اسلامی تحریک د مشران سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایل وو او اگر چې غیر رسمي مجلسونه وو رسمي مجلسونه نه وو خو موږ د محتوا او د بحث خوشاله یو. هله مداده چې هواد مو د استقرار او اصول او راحت او خوشالي وخته ولر.
طالبانو په روسیو کې کارځي سبي او موقت حکومت اعلان کړ. په کور دیننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیو کې وشوي او خلکو ویل چې چې طالبانو ژمنه کړې و دغه حکومت ټول شمول نه دي. تاسو په کابل کې وي څه فکر کوي؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت ټول شمول کېدو لپاره او یاد دغه خلکو چې د نړیوال ټولنې اندېخنې دي یا د نور افغانانو دي د دې لپاره فکر کوي چې پراتلونکو کې به اقدامات وشي خلک هیله لرلی شي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و چې هم شمول وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شمول شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي هغه هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول شي. زموږ مشوره هم نورو ته طالبان ته دا ده چې هر څو ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتي وویني عمر به د ثبات او د خدمت پایسي. نو په هم شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بېل شک چې هم حکومت پراخ وي او هم به کار اسانه وي او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې ویني. د افغانستان ټول خلک هر ګوښه هر حصه او هر برخه په دې کې در سره قانع یم چې بهتر سي لا بشوي او کوشش پدې کې دا او مشوره مهم ده.
کارځه سپتا سو وګدا مودل نړیوال ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده. د طالبانو یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوال ټولنې د مرستو او پرسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوي؟ دا به نړیوال ټولنه به له طالبانو دغه حکومت سره به چلن څنګه او څومره طالبانو ته مهمه او پکار ده چې د نړیوال ټولنې پرسمیت پیژندل او مرستي په دې برخه کې نړیوال ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوي څه پکاري؟
فعلی حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده او سیری او د افغانستان ټول خلک ځان پکې ویني او د هغه لاري کامل مشروعیت ترلاسه او هغه باعث د دې چې نړیواله ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي. تر څو چې دا پیښه وظیفه مو ده د ټولو افغانانو چې یو د بل سره همکار سو او پرې نږدو چې خدانه خسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدانه خسته د لوږی یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو. نو زموږ ټولو د فعلی حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته سره داسې په روابط کې کې چې د کومکو او د مرستو باعث تر څو هیواد ته مرستې راورسیږي او رابطه مو قطع نه سي. دا به زموږ دپاره د هیواد دپاره ډېر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زمر اساس د رابط د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بناوي او د خلکو نمائنده حکومت وو سیږي او آینه د افغانستان وو سیر دا ډیر ګټو وړي خو تر هغه چې هغه ځای تر سیږو په مراحل کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کومو کنه راجرب کړو.
د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی و چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت او لنړیوالو سره د دې حکومت پر اړیکو خبرې کولې. ښاغلی کرزی د څرګندونې په یو مفصله مرکه کې چې یو برخه تاسو واورید کړی دی. د ښاغلی کرزی بشپړ مرکه نن د مازدیګر په 4 بجو د ازادۍ راډیو په خبرونه کې اوریدای شي. اوس هم قدر منو اوریدونکو په مکرې اقتصادي خبرونو ته
ترکمنستان هیواد د هغو افغان سوداګرو جرمی وروبخې چې د بندي پولې لامل وروخت دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وین محمد نعیم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د طالبانو د لومړي وزیر مرستيال عبدالسلام حنفي تیر ورځ د ترکمنستان د بهرنی او چارو وزیر سره د ټلیفون په کار خدا او د تورت نور مهم مسایلو باندې خبرې کړې دي. خاغلی نعیم لیکل چې ترکمنستان د غشان نشمنه کړي چې د افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د پخوا په څیر خپل همکاري ته دوام ورکوي. دواړو هیوادونو د غشان د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. له شاوخوا 3 اونۍ راهیسې کله چې طالبان پر ټول هیواد واکمن شول، ترکمنستان او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې، خو ځینو یې بیرته د بیا پرانستلو خبره وکړه. په افغانستان کې د بانکونو فعالیت لا هم خپل عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی. خلک او یو شمېر سوداګر اندېښنه ښیي که دا ستونزه ژر تر ژره حل نه شي پایلې به یې خطرناکه وي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هره ورځ په زرګونو کسان د بانکونو شاته ولاړ وي، خو د ورځې په پای کې محدود شمېرو ته یې پیسې په لاس ورځي. په ورته وخت کې یو شمېر سوداګر اندېښنه لري که په افغانستان کې د پیسو د لیک پروسه بیا پیل نه شي، له نړیوالو کمپنیو څخه اخیستل شوي ټول توکي به په بندرونو کې له کاره وغورځېږي. شاوخوا 15 ورځې وړاندې هغه مهال چې طالبانو د کابل په ګډون ټول افغانستان ونیو، سوداګریزې چارې او اقتصادي راکړې ورکړې له سختو ستونزو سره مخ شو چې لا هم خپل عادي حالت ته نه دي ګرځېدلي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.80 افغانۍ، یو ایرو 99 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 144 افغانۍ، یو سعودي ریال 1.40 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.43 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.50 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 515 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له 8 د مازدیګر تر 8 ورځې دونه خبريږي. ورځو نورو موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د افغان ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي او وایي باید دا ډاډ ترلاسه شي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د 13 کلونو لاسته راوړنې له منځه نه ځي. خاغلی ګوترش په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په بلنه د جوړ شوي کانفرنس په پای کې وویل د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب د دې هیواد لپاره ډیر مهم دی. په پرونی کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو هم له طالبانو غوښتل چې د ښځو د حقونو په ګډون د حکومت ټولۍ په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس لپاره وروسته د دې سازمان سرمنشي یو ځل بیا د افغان ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی. انټونیو ګوترش په خپل ټویټر باندې لیکلی افغان ښځې او نجونې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. خغلی ګوترش زیاته کړي دا ډاډ باید وي چې د ښځو پر وړاندې د هیلو دروازې نه تړل کیږي، ځکه د ښوونې او روزنې په ګډون یې اړینو خدماتو ته لاسرسی د هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د افغانستان په اړه د بشري مرستو د راټولولو په اړه د جنیوا په جوړه شوې بیړنې غونډه کې هم مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې د طالبانو په عمل پورې مشروطې وبللې. د ډیرو هیوادونو غوښتنه دا وه چې طالبان باید د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. افغانستان سره په بشري برخه کې د لویو مرسته کوونکو له ډلې امریکا، فرانسې، جرمني او جاپان ټینګار وکړ چې افغان نجونو ته باید د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړل شي او تر خوای طالبان باید ټول شموله حکومت او نورو برخو کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې ډیر شمېر ښځې هم د خپلو حقونو خوندیتوب غواړي. دوی پورستیو کې د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریونونه هم کړي چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. خو لا هم یو شمیر افغان فعالان د طالبانو په شویو ژمنو شک خای او لدوی غواړي چې د خوځو حقونه او لاسترولنې خوندي کړي. د خوځو د حقونو فعال رزما شیرزاد ازادي رادیو ته وویل
دوی باید خوځو ته حق ورکړي، کابینه کې باید خوځې شامل کړي. خو ته فکر نه کوم چې دوی خوځې کابینه کې شامل کړي، ځکه چې دوی فکر او ذهن ډېر تاریک ده. او ما چې دوی سره خبرې کړې، دوی یوه خبره ده چې ښځې باید کور کې کښېني، ښځه ملکه دي، او په شریعت په اسلام کې ښځه باید قانون کې نه وي، قانون ناکامه کېږي.
یو شمېر نور افغانان بیا د طالبانو لخوا اوسنۍ حکومت ولې ضعیفه بولي او وایي دا به د مرستو په بهیره وش منفي اغېز وکړي. نو د یو کمال الدین سپان ازادي رادیو ته وویل طالبان باید په خپلو ژمنو ودرېږي څو د مرستو لورونو وېش سربېره دا بهیر ونه درېږي.
مدیریت نسته به سیستم ټول ولار دی، د ښځو حقونه زده کړه، کار، رسنی، ازادي دا هیڅ هم نسته، یوازې په خوله دي. نو د طالبانو په زړه یوه ده، په خوله بل او په عمل کې بل.
طالبان بیا د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ځان ژمن خي او تر خوای د امرستي د افغانستان د خلکو لپاره مهمه بولي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستيال او ویان ذبیح الله مجاهد
نو د غمرستی ک په خړ ډول ورسیږي افغانانو ته په شفاف ډول باندې افغانانو ته شی په واخیستل سوی یا په مستقیم ډول همکاري وسیله مشروع لارونه د افغانستان خلکو په ځوان کې ډېر لوی بدلون او تغییر راولي او افغانان د دې ګامونو هرکلی کوي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه در بلل شوی کانفرنس وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفتس یو ځل بیا ویلي ګمان کوي چې د طالبانو مشران پوهیږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ښځو پر حقونو ټینګار کوي او دغه راز غواړي چې د خیریه ادارو د فعالیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي. د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کندهار کې یو شمیر خصوصي رسنیو او په ځنګړي ډول محلي رادیوګانو خپل فعالیت درولای او پاتې رسنۍ هم د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې تړل شویو رسنیو کې د میرمن په نوم هغه رادیو هم شامل ده چې د بی پولې خبریالانو د ټولنې لخوا د 2000 میلادي کال د اغیز لرونکي رسنۍ جایزه ترلاسه کړې وه.
په کندهار کې د تیرو 20 کلونو په جریان کې د 50 چاپي خبرونو ترڅنګ شاوخوا 15 محلي رادیوګانو او درو خصوصي محلي تلویزیوني شبکو فعالیت کاوه. د تیر اگست میاشتې په 15 منټه پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته لدی جملې ټولو چاپي خبرونو، دوه محلي تلویزیونونو او 50 رادیوګانو خپل نشرات ودرول. په دغه تلسو محلي رسنیو کې د میرمن په نوم هغه رادیو هم شامل ده چې د بی پلو خبريالانو سازمان لخوا د 2020 میلادي کال د اغیز لرونکو رسنیو جایزه ترلاسه کړې و. د میرمنو لپاره دغه ځانګړي محلي رادیو چې د خبرونو چلوونکي هم میرمنې وي د تړل کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د یو شمیر محلي رادیوګانو چې لا هم فعالیت لري مسلمان بای د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي او نسی کولای چې خپل مصارف ورکړي. د سما په نوم د یو خصوصي رادیو د خبرونو مسول وارث عمران بای د کندهار ترڅنګ د زابل، هلمند او روزګان ولایتونو رسنۍ هم د ناسم اقتصادي وضعیت سره مخ سي. د نوموړي په وینا هغه نړیوالو مؤسساتو چې مخکې له رسنۍ سره د خبرونو په سپانسر کې همکاري کول و سې خپل قراردادونه ختم کړي چې لامل یې رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ سي.
دلته په کندهار، زابل، هلمند او روزګان ولایتونو کې ډیری رسنۍ د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه رسنۍ اوس د اقتصادي ستونزو له امله کېدای شي ډیر دوامدار پاتې نشي او خپل نشرات بند کړي. د دې نشرات د بندېدو لامل دا دی چې هغه رسنۍ چې له نړیوالو سازمانونو سره اوږدمهاله او لنډمهاله قراردادونه درلودل، هغوی اعلانات او پروژې ورکولې، نو اوس د حکومت د نسکورېدو سره سم تاسو پوهیږئ چې اکثر سازمانونه او ادارې مطلق بندي سوي دي.
په کندهار کې د کلیت پنوم د وی محلي رادیو مسول بخ محمد ریحان وای روانو حالاتو د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د دوی پرکاري ساحه ماغیز کړي او شزینه همکاران یې په ډاډه زړه کار کولو ته زړه نه شکوي. د نوموړي په وینا خصوصي شرکتونه هم د کاروبار د نشټوالي له امله اعلانونه نه ورکوي او د دې ویرسته چې پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي.
رسنۍ یو څه ټکن سوي دي، یو څه زیان ورته رسېدلی دي رسنۍ ته، چې هغه که د کارمندانو برخې ته یې که هغه مالي بخش ته یې همداسې که نشراتي بخش ته یې مالي بخش ته، یعنې چې زه اوس خپل د دفتر په نمایندګي درته وایم، کم سي کم 80% تغیرات پکې راغلي دي، ځکه کوم اعلانات چې نشرېدل هغه اعلانات پر مخ بند سوي دي. ځینې کارمندان یو قسم ترس ویره لري کله دفتر ته ځي یا راځي، نو دوی یو قسم ویره لري، ځکه د دوی په فکر کې د دې نظام افغانۍ تصویر فروت یا افغانۍ خبرې پرتې دي چې د نظام په خوا کې داسې کول، داسې بندیزونه یې لګول.
د محلي رسنیو د تړل کېدو سره مهاله په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم تړل شوي. له دې جملې د نوی یا د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو د کارکوونکو د روزنې او د هغوی حقوقي ستونزو ته د رسېدو لپاره یې کار کاوه، خپل فعالیت په بشپړه توګه درولی. عبدالسمیع غیرتمل چې یو مهال د دې ادارې مسؤل وو، ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ټولو محلي رسنیو کې شاوخوا 300 کسانو کار کاوه چې 50% یې بیکار شوي او یو شمېر یې له هېواد بهر وتلي.
تر 50% ډېر خبریالان چې تقریبا په کندهار کې د 250 په شاوخوا کې رسنیزو کارمندانو کار کاوه، له دغه ډلې تقریبا 50% خبریالان بیکار دي او یوازې څو محدود خبریالان د ملي رسنیو په چوکاټ کې دندې لري او یو څه شمېر هم هیواد پرېښی دي او له افغانستانه بهر تللي دي.
طالبانو که څه هم د رسنیو پر فعالیت بندیز نه دی لګولی، خو د محلي رسنیو د تمویل لپاره حکومت اګلاره تر اوسه نه اعلان کړی.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او د هم د خبرونې ورستۍ راپور په کونړ کې هغه کډوالي کورنۍ چې سرپرستی کندو میرمنو ته ورلغاړې د ستونزې غالي، د کورنۍ چې د جګړو له کبله خپل کورونه پریښي دي وایي جګړه ختمه شوې خو دوی بیرته خپلو سیمو ته د تګ لپاره حتی کرایه نه لري او په هغو ځایونو کې چې اوس اړولي هلته هم د سرپنا او خوراکي توکو له نشتون سره مخامخ دي.
پینځه څلوېښت کلنه شفیقه چې شاوخوا څلور کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنګونو کې وژل شوی او ورته 15 لورګانې او یو زوی پاتې دی، د کورنۍ سرپرستی د شفیقې پر غاړه ده. اوس په مرکز اسداباد کې په نوي جوړیدونکي دولتي ودانۍ کې په شګو او خاورو کې اړولي وایي.
کله چې دا جنگ شروع شوه نو دې جنگ کې موږ راووتلو، رالو دلته نور حکومت چې وه مخکېنی هغو موږ له سر وکوله، بیا په دغه مازدیګر باندې طالبان راله نه زموږ سر وشوه نم چیکن وشه هېڅ مو نشو. نیمه میاشت هم کېږي چې په دې تعمیر کې ناست یو، نه پکې وارونه شته نه پکې کوټې شته، بوجۍ نه مې څه ټاټ ګنډلی، فقې مې دا ماشومان کینی او پاتې او ماشو وخواړه، څه په سوال باندې دا ماشومان وباسم وګرځي لکه ډوډۍ ډوډۍ راوړې سپوره وخورې یا ینګوله یا نه یې خلکو سره مرستې وشوې وړې واخېسته غواړي واخېسته موږ دښتې ریان
ناسیوی تم نشته زمونږ لپاره. شفیقه د ناړی ولسوالۍ له بریکوټ راکړه شوې ده، هلته هم خپل کور نه درلود او په خزینه زانی د خپل بچو لپاره د نفقې پیدا کول په خاطر په پردیو پټیو کې بزګری کوله. د شفیقې پر خبره چې جګړې ترې دهقانی پاتې کړي او کوم کښت چې کرلی وو هغه هم وچ شوی او د بیرته تګ لپاره کرایه هم نه لري. د شفیقې ترڅنګ په همدې خاورو او شګو کې نورې کډوالې کورنۍ هم پرتې دي چې د هغوی سرپرستی هم کندو میرمنو ته ورپغاړه ده. له هغوی یوه هم 13 کلنه شیرینې ده، څلور میاشتې کېږي چې د شیرینې د بچو پلار ترې جګړې اخیستی وایي.
دلته په دې شاړو خاورو په دې دغې کې دغسې ناستې وو، او کله ماړه او کله پنار او بیماره مې، نه جامه لرو نه لوښی لرو، موږ خو نه شو تللی، موږ سرپرست نه لرو، چیرته به موږ لاړ شو؟
دغه کډوالي او بې سرپرسته کورنۍ له طالب چارواکو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې کډوالو ته مرستې پیدا او همداراز ورته خپل سیمو ته د بیرته تګ زمينه برابره کړي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله ازادي راډیو ته وویل،
څومره امدادي موسسې دي هغه ټولو ته موږ غږ کړی دی چې د دغه خلکو سره مرسته وکړي. موږ به انشاءالله دغه کوشش کوو چې دا ځل څومره د مهاجرینو یاد امدادي مواد چې راځي دی به پکې انشاءالله شامل وي، د ټولو نه به کې اولي او د ټولو نه اول خو بهتر دا چې د هغوی کورونو ته رستنېدو زمینه برابر کې خپل کورونو کې د څه کمې غور ته برابر کی د لارې کرایه خرچ اور ته برابر کی
شاوخوا دو میشت کیږي چې د کونړ د ناړې او غزی آباد ولسوالیو څخه په زرګونه کورنۍ د جنگونو او نامنې علامل به کور شوي د جګړو په تر رسیدو سره یې زیات شبیر کورنۍ بیرته خپل مينو تستنی شوي خو داسې کورنۍ همشته چې سرپرستی کندو میرمنو ته ورپاتې ده نه خپل سیمو کې د وسیدو ځای لري او نه هم په کډوالۍ کې د خوراک او سرپناه اسانتیا ویلري.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خپرونې کوي. د مازدیګر په او بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازدیګر تر او ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې د 25 دقیقې اونیس بحث لرو. خدا شیبه اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر وایي د طالبانو له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی چې پرون د فرانسې د بهرنۍ چارو له وزیر ژان ایوو لودریان سره په دوحه کې یو کانفرنس ته څرګندونې کولې وویل لا ډېر وختي دی چې دوحه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ازبکستان ټول هغه افغان پوځیان او د هغوی کورنۍ غړي دریم هیواد ته اخراج کړي چې په روسیو کې دغه هیواد ته ور اوښتي وو. دغه کسان یو بل هیواد ته چې مشخص شوی نه دی پرون او وړ موراز لیږل شوی دی. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل دغه افغان وګړي او افغان پوځیان پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته ازبکستان ته اوښتي وو. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمر لرونکو لوبډله نن د بنگلاديش د ملي لوبډلې په وړاندې خپل دریمه سیالي کوي. په پاکستان کې په زرګونو ژورنالیستانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ. دوی د هغه قانون د مسودې په اړه خپل اعتراض غږ اوچت کړ چې د دوی په باور پر رسنیو د حکومت کنټرول سختوي او د مطبوعاتو ازادي محدودوي. او د قرغزستان درې او د تاجکستان دوه وګړي پرون د خنړۍ او قومي شخړو لکبله په قرغزستان کې محاکمه شول. دا شخړې روان کال د قرغزستان او تاجکستان د سرحد په لانجمنه سیمه کې شوې وې.
سموګ غاګل ازادۍ رادیو اوري.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د سپتمبر 12مه چې د یک شنبه ورځ بعد دوه کې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شو. دا خبرې په دې هدف پیل شوې و چې په خوانی دولت خپل وسلوال مخالفان راضی کړي او په خپل اډانه کې د سیاسي ګډون زمينه ورته برابر کړي. خو خبرې ټکنۍ روانې وي، پایلې محسوس نه وي او بل اخره له نظامی لارې طالبان پر افغانستان واکمن شول. طالبان وروسته تر دې جګړو ته مخه کړه چې په وینا یې دولت لوري خبرو کې صادق نه وو. هغه مهال بیا دولتي چارواکو طالبان تورنول چې خبرو ته رښتینی نیت نه لري. په هر حال اوس پښتني دادی که دا خبرې کامیاب شوی وای له اوسنیو حالاتو سره به د وضعیت تفاوت څه وو؟ د افغانستان د اوسنیو مخالفتونو لپاره به د سولې بهیر دوام وکړي او کنه؟ او د دې بهیر دوام څومره مهم دی؟ 25 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. بحث ته مو دوه میلمانه راغوښتي. لومړی هم د مرکچی پلاوی په خوانی غړی او د حزب اسلامي د سیاسي کمیټې مشر غیرت بهیر زموږ میلمه دی، او بیا هم د افغانستان د نجات لارې شورا مشر سید اکبر اغا. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټلیفوني اړیکې مو ښې وي او د بحث تر پایه وکولی شو ښې خبرې ولرو. ښاغلی غیرت بهیر سټډیو ته وصل دی. بهیر صاحب ستړي مشی، غرمه مو په خیر. تاسو په مرکزی پلاوی کې وای رازیل تاسو پیل کو چې دغه خبرو د ناکامۍ دوه عملونه څه کېدلی شي؟
ډیره مننه. سلام علیکم ورحمت الله. زمونږ په نظر باندې د خبرونو د پرمختګ اصلي معنی افغان دولت وو او افغان دولت له ابتدا نه د مذاکراتو په اعتبار باندې اخلاص نه درلود او یو سیاسي معنی ور اجرا کاوه او د مذاکراتو په مخ کې خندونه ایجادول او په مختلفو بانو باندې غوښتل چې دا پروسه باید تاخیر شي وځندېږي او لبل خو نه غوښتل چې مذاکرات پروسه باندې مکمل انحصار ولري او دا پروسه مکمل باید دوی هغه کې دا مدیریت کړي او طبیعي شکل باندې دا ممکن نه و ځکه سوله یو ملي پروسه وه او دا د بعض دولتي او حکومتي پروسه نه وه ولې متاسفانه د وخت حکومت او د هغه په راز کې د وخت ولسمشر غوښتل چې دا پروسه کامل په خپل د اختیار کې وساتي خپله مدیریت کړي او څنګه چې غوښتل د خپلې سلیقې مطابق باید دا پروسه مخکې لاړه شي.
نو ښاغلی بهیر پخوانی ولسمشر چې اوس له افغانستانه وتلی څه غوښتل چې طالبان هم لکه د حزب اسلامي په څیر راسي د دولت په اډانه کې یو ځای شي او د سیاست په یو برخه کې ګډون ورکړي همداسې یو څه غوښتل؟
د پخوانی ولسمشر ټول زیار او کوشش هم دا و چې په قدرت کې پاتې شي د خپل قدرت امتداد لپاره فیصله هر وسیلې ته لاس ور او مذاکرات په همدې خاطر ځندول چې هغه فکر کاوه چې که مذاکرات وځندېږي او د قدرت موده به تمدید شي او به غځېږي او د دې انتظار هم درلود چې امریکایان او یا غربیان په همدې شکل باندې چې د افغانستان ووتل دومره عجله به نه کوي او امریکایانو ته یې عذر زارۍ کولې هغه ته ویل تاسو باید دلته پاتې شئ او افغانستان دغه څه باید سرنوشت پرې نه ږدئ که تاسو د افغانستان وځئ زموږ ټولې شل کرنې لاس وړنې له خطر سره مخامخ کېږي بس دا د هغه دریز و بالاخره به دغه څه سرنوشت باندې دچار شو.
بله او هغه مهال بیا ښاغلی بهیر دولت خپله ولسمشر غنی لومړی مرستیال او د کابینې نورو غړو یې طالبان تورنول چې ګواکې سولې ته صادق نه دي ځکه دوی ویل چې زموږ لخوا خو د دولت لخوا خو شاوخوا شپږ زره طالب زندانیان خلاص ول نورې چارې یا نورې اسانتیاوې هم برابرې دي د دولت لخوا د سولې بهیر ته د اوربان غږ کې د دوی طالبان ملامتول بیا
نه برعکس طالبان مذاکراتو کې مخلص ول او طالبانو سره کوم معاهده شوی او امریکایان معاهده کړی او امریکایان په هغه وخت کې د افغان حکومت نمایندګي هم کوله او هغه ته دا په معاهده کې دا کلکه وعده ورکړې چې دغه ټول بندیان به خوشی کیږي حتی د بندیانو په خوشی کولو کې هم دولت لجاجت کاوه او عجیب غریب وزرونه وړاندې کول او په همدې باندې هم دا پروسه وغځېدله وځندېدله متاسفانه.
بله بهیر صاحب تاسو سره پات شي راځي چې د بحث بل میلمه د افغانستان د نجات عالی شورا مشر ښاغلی سید اکبر هغه هم استودیو ته وصل دی. هغه سب ستړي مشي تاسو ته هم خره غلاست وایو. تاسو د سولې د خبرو د ناکامېدو لاملونه څه بولئ؟ ځکه اوس د سولې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شوی دی. د ډیرو خلکو هیلې دا وې چې دا خبرې به بریالۍ کیږي خو برعکس داسې ونه شول. موضوع جګړو ته ولاړه او طالبان له پوځي لارې راغلل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تاسو ته سپاسی مېلمه محترم به حساب نور مېلمانه کلری هغه ته سپاسی اوریدم کوي. زه فکر کوم چې دلته هر چا خپل هغه حد او چم حکومت او که امریکایانو دغه په کار باندې واچوي یا مطلب یعنی کوسی اصلي تفصیل ورکړم. حکومت د طالبانو سره مذاکرات شروع کړل او د مذاکراتو په وخت کې تاسو جریان کیاس چې د ټرمپ استراتیجی نظامي و او تر هغه وروسته که تاسو په جریان کیاس د انتخاباتو په مسله کې د افغانستان ملت ټول په دې باندې و چې اوس څه خبرې شروع دي نو تاسو ولې انتخابات کوي؟ خصوصا به وسی بیا به انتخابات وسی دوه مصرفه به ناراضي او ملت په ټول انتخابات سره ووځي خو بیا هم د امریکایانو کوشش دا روان وو د حکومت او د امریکایانو د دواړو کوشش دا روان وو چې دغه انتخابات چې هغه بیا قانون انتخابات او په دې لورو خلکو باندې حکومت جوړ شو دا دې شرط ورسول او دا بل تاوان و. دریم تاوان یې دا و د امریکایانو چې طالبانو سره
وعده وکړه چې موږ په پلاس ورځ کې ست بنجان در خلاصو یو لسم ورځ به بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي. خو دوی حکومت په مشوره او په مسلحت باندې شپږ میاشتې دا خبره وځنډول. د مشورې مسلحت خبره په دې نسبت کوم چې دوی جرګه راوغوښته د جرګې په خوله باندې منه وکړه. عاقبت هغه امریکایان راولاړه شپږ میاشتې وروسته هغه بنجان خلاص کړله. او درې بل خبره دا و چې اخر چې خلیلزاد رالی د ترکیه مجلس جوړ شوی هغه مجلس صرف دغه د فار جوړ شوی چې امریکایان دنیا ته دا وشي چې په افغانستان کې مرچ راغلی او فحق راغلی او صلح هم دی او چې سالس بالخير هم دی چې په دنیا کې به د دې کامیابی او اشغال به د منځ زی د اشغال لوم په دې باندې نه. نو هغه د ترکیه د مجلس موضوع یو دغه کړه د بن مجلس په غونډه چې هغه یو ناقص مجلس و دغه چې مجلس یې هلته جوړوي خو بیا دا و چې طالبانو دا خبر ورسره ونه منل. نو زه فکر کوم چې دلته د حکومت چې هم غني خپل کوشش ته جه کوي چې پنځه کاله دی پرا کې هلته دا بلا ولې چې یو قانوني حکومت یعنی پنځه کاله وروسته به بیا انتخابات کیږي دای به انتخابات کوي ځکه په هغه انتخابات کې د وجود طالبانو دغه نه کولی ګډون نه کوي. نو بیا به د ناقص انتخابات کوله وایي ځکه قانوني حکومت دغه تسلیموم چې هغه په قانون باندې راغلی په انتخاب باندې راغلی یعنی د خپل ځانیم قانون بلی بل د کلاغه ستدی به کار انتخابات وای او دغه وای تلو زه خپل ګوسته دی پرلو کور اغلی ک په لکه باندې راتلای هم دا قانوني بلی خو به هر تقدیر ما فکر باندې طالبان پجی کې مخلص و هغه به ویل دي چې مر دغه سر کانفرنس و کې سواری مر مجلسونه سره وکړه لو د ویډیو کانفرنس مو سره وکړي دا خبرې مو ټول هغه ته دغه لسته شولې د دې حکومت سره مذاکرات نه کوي ول صلح نه کوي هغه مر سره قناعت بخشه دلایل و له مر سره قناعت راکړي او هغه پدې کې مخلص و ځکه چې هغه چوکي نه درلوده او بس نه درلوده د دې ته ضرورت درلوده چې په پاکستان کې مخلصانه حرکت وکړي او د پاکستان په اخلاص په صورت کې دی سره وکړي.
هغه څه
فکر باندې ډیر تاوان چې هغه په امریکایانو په طالبان او په دغه کې په حکومت کې هغه یو خل چمنو چل بازی بستعملولی
بله دغه ورسته ځل چې په دوه کې خبري وشو فکر کوم شاو خو دوه میاشتې وړاندې وی چې لکابل په یو وخت کې د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر صاحب عبد الله ورغی اما بیرته چې کله د اختر ورځ و عبد الله کابل تستون شو ولسمشر غنی ته ویل چې دا خبره نتیجه نه ورکوي او هغه و چې د ولسمشر غنی خبره هم یو څه توند وی او ویل چې طالبان د سولې لپاره په سولې حل باور نه لري او له جګړې لپاره بدوی پښپاګو میاستو کې لمنځ وړي او دوی بزپی. نو فکر کوي طالبان اول سره دا پلان درلود چې دوی حکومت سره نه غواړي جوړ جړای وکړي او ټول دګر دوی ته پاتسي او کنه حکومت سره هم غختل شي او ځای سي لو پخواني چارواکو سره هم کار وکړي په سیاسي دګر کې دواړه طرفه وي
پاری کیم دی عبد الله تدری شان پیشنیات کړلو چې دری شان معقول خبر معقول و درې سره او داغه د قسمې دا ورته وکړې و چې اوربن به وکړو او داغه د قسمې دا ورکوړې چې مر به درې نیم زره پنجان ست شي مر سره دی او و زره پنجان مر ست سره دی ته چې دا و زره پنجان را خلاص کی مر به درې نیم در خلاص کو حتی کدا لا ورته ویني او که چې و زره ته شي ډیر بولی دا درې نیم به سره خلاص کو په دې باندې به بیا مر ست شي اوربن وکړو فراخ اوربن وکړو فارق کی به عجله وکړو چې موضوع د افغانستان لاستی عبد الله ورته ویل و اول وعده ورسره کړی و عبد الله هغه دی عبد الله حاضر دی په دې موضوع ز خبر يم په ټوله باندې اول عبد الله او وعده ورسره کړی و چې دا سید دی دا خبر به سره خلاص وکړو چې زید د سخت ترالی چې په دې باندې د سخت وکړي نو به له خبرې په شروع کې عبد الله ورته ویل چې کابل ته ځم د کابل استحال راوکم او تاسو چې وینان درکم بیا به زبې تراس کابل ته چرالی طالبان ته انتظار ودی دی تر پای پورې عبد الله دغه معلومات لاندې ورسره نیولې چې امر دا کار کوو یا نه کوو هیڅ حال دې ته نه یو کری دا چې عبد الله دلته راځي دا عبد الله او دا اشرف غنی په 15 کال چیرولو کې یو فکر وو ځکه چې په جریان کې عبد الله چې سفاره په دغه چوکي باندې سر ورته وي دا ولي په دغه چوکي باندې څنګه ولاړو خو دغه د پاره ولاړو چوکي ده چوکي نو 15 کال چیرې و ولی پنځه ورځې باندې بداله کې خامو خامو د پنځه کال تیریوي او ما او دولت ول د او دولت او رضا د مشتبري او دولت ما ول مال د شله په چوش په وخت راځي او ما سره پنځه شل کښو د خلاص الله شورا مال د شله په چوش وخت راځي او په پنځه کال ما دولت ټول مال د زو د غنی یو نظر دی د یو غنی په یو لار باندې روان دي دته چې د دې داوا په چوش کې په دغه باندې و چې پنځه کال دواره تیر
بله کور ودان اغا صاحب ډیره مننه بهیر صاحب ته بیرته راشو بهیر صاحب تاسو د مذاکرو په جریان کې دخیل وای تاسو د مرکچی پلاوی غړی وای وضعیت څه وو آیا څه چې اغا صاحب وای ښه د بهیر صاحب اړیکې فکر کوم پرې سوې ده اغا صاحب تاسو سره به بحث ته دوام ورکو نو اوس د دغه هڅو جاری ساتل څومره مهم دی په افغانستان کې لا هم مخالفتونه شته حتی ویل کیږي چې د طالبانو په لیکو کې هم ځینې ناراضایتی شته آیا د سولې بهیر ته ضرورت ده چې وساتل سی امغه ته ورته یو بهیر چې جاری وي
اوس ما په فکر باندې طالبان او بهیر ته د ضرورت نشته چې طالبان رقیب نه لري چې هغه د سولې هغه سی مصالحه ورسي مصالحه د رقابت په صورت کې کیږي اما لیکن یو شی دی چې صلح ده هغه طالبان پر یوازې اړه لري یعنی دا معنی چې طالبان وسره ولاړ سي د د د د د خلکو جلب او جذب ته یا مثلا نو د صلاح وخت تیر شو د نظامی وخت تیر شو طالب اوس وایي چې د سیاست څخه او د چوکي ورکول څخه خلکو ته دغه سکار واخلي خلک د ځان سره راضي نو زما فکر باندې اوس یوازې په طالب پر اړه لري طالب څنګه د خلک راضي کولای شي مثلا لکه اوس امریکایان د کوشش کوي چې افغانان او پاروی یو بل سور جنگ شروع کی اقتصادی جنگ ته دی خیال لري نور جنگو ته دی خیال لري په لکاو خلک بوت له نورم چې بیا دا د دې د پاره چې دوی دوه هدف لري یو هدف ته لري چې خپل په ملک دا وایي چې مر افغانستان کې څه گزاره کړي و نو دغه د خلک را سره را لدلته نو دا د دې د پاره دا خبره الته کوي چې اوس مثلا لکه روسیا چې الته ټوکس ولا د اتحاد شوروي ټوکس په روسیا و او د دې سبيري د خلک بوتل دوه هم دا هدف لري چې دلته د عدم مشروعیت حکومت دی څنګه توسعي نو زما فکر باندې چې هغه پردي افغانان د ځان سره خپل کوي ته څوم خوب قبایه سر سره ولاړه خدا خوب قبایه سره خدای فات نورم مشخلات کی نو زه فکر کوم چې طالبان ته دا ضرورت دی چې خپل افغانان د ځان سره ملګري
کړي
او حرکت کوي څلو سره کې دي
کله چې خلاص کی او خپل غیګلو کی او مننه مننه غصه بهیر صاحب تاسو سوای په دې باندې چې د سولې دغه هڅه چې په خوا پراخه توګه باندې روان وي او سمره ارتیا د ځکه په افغانستان کې د نن لا هم مخالفتونه شته ځینی وسلوال مخالفتونه او ځینی هم نور مخالفتونه آیا د سولې د بهیر جاری ساتلو ته ارتیا شته په نوې باندې باندې او یا هم په کمه کچه باندې
خاصره دلته په مجموع کې افغانان د دې تحول او د دې نوې انکشاف نه ارکلای کوي او ټول ورته خوشبینه دي او سره دې چې امریکایانو او اشرف غنی ډیر بد اعظم درلودل غوښتل چې افغانستان کې خصوصا په کابل کې باید جنگ وشي ویني توې شي لوټمار وشي او د خلکو په عزت او ناموس او په ملکیتونه باندې تعرض وشي او الحمدلله په هغه شکل ونه شو فعلا تقریبا افغانستان کې په مجموع کې وضع عادي ده او په شیر کې څه مزاحمت وو تاسو پته ده چې اوس په مزاحمت هم ختم شوې ده ولی په هر صورت ښه خبر هم ده چې طالبان خپل سینه پراخه کړي اوس په افغانستان باندې مسالت دي او اساسي واک له دوی سره ده د دوی نه د بزرګواري او د حوصله او د سیاست صدر او د بیوجاري انتظار ده شدا ده چې هغه چا سره چې اوس هم تشویشونه لري او اندېښنې لري د هغو سره دوی مذاکرات وکړي البته په نوې بڼه کې په نوې شکل باندې ولې په مجموع کې فکر کوم چې د هغه مذاکراتو پرمختلل اوس متفق شوي دي کوم چې په پخوا ډول باندې و دلته اوس اخري باندې دي طالبان او د نظام او د دوی د حکومت په مقابل کې څه خاص مخالفت او اپوزیسیون نشته چې ډېر صبر باندې وکړي نو موږ هیله هم ده طالبان د همدې وسعت نظر سره د همدې فراخ دلی سره او افغانانو سره ښه سلوک وکړي د هغوی په زخمونو باندې مرهم کېږدي او دلاسا یې کړي افغانان ډېر ځورېدلي دي ډېر کړېدلي دي او د طالبانو انتظار هم ده چې نور دی هغوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي، خدمات ورته وړاندې شي، افغانستان کې باسازي پروګرامونه شروع شي، ظرفیتونه راولاړ شي. او یوازې امنیت خو هم کافي نه ده، امنیت لوی نعمت خو د امنیت سره به افغانان روزي به غواړي، رزق به غواړي، کار به غواړي، تعلیم به غواړي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوس د طالبانو په غاړه دي او هغوی ته دا مسئله تراجع ده. نو په هر صورت اوس خو مذاکرات فکر مې کوم، فکر کوم چې په کوم شکل باندې پخواني هغه متفق شوي دي او په نوې بڼه کې د طالبانو د ټول افغانانو زړه لاسته راوړي.
بله، او بهیر صاحب تاسو څه فکر کوئ که چیرته هغه مذاکرات روان وای یوې نتیجې ته سره رسیدلی وای، دغه د افغان دولت پخوانی چارواکي او طالبان اوسنۍ حالاتو سره به د وضعیت توپیر څه وو؟ آیا اوسنۍ وضعیت به لکه څنګه چې اوس په کابل کوم وضعیت حاکم د طالبان راغله له پوځي پلوه، او کنه له دې نه به ممکن ښه یا ممکن خراب وضعیت حاکم وو؟
متاسفانه چې نه د افغان دولت او نه هم د امریکایانو عزائم په دې سپاس باندې مثبت ول. دواړو غوښتل چې د افغانستان کې یو لوی حرج مرج جوړ شي. طبیعي خبره ده چې د امریکایانو له وتلو نه وروسته زموږ ټول په دې نظر باندې و چې افغان حکومت به دوام نه کوي، سره دې چې اشرف غني او د هغه پلویانو ډېرې غټې غټې خبرې کولې او لافې وهلې چې دا قانوني حکومت او موږ به تر اخره مقاومت کوو، دا د افغانانو منتخب حکومت او طالبان په غاړه افغانانو کې ځای نه لري. خو موږ ولیدل چې هغوی په کله دغسې شرماوره تیښته وکړله او افغانستان هم دغسې په میدان پورې شو. الله جل شانهو خو خپل نظام لري او په کوم شکل باندې چې دغه کوم وجهت را وړاندې شوی دا یوه معجزه وه، او دا د هر څه د تصور او د تحلیل او تجزیې خلاف یو کار وشو. خو په مجموع کې الحمدلله یو ښه تحول و، مثبت تحول و، او دلته په کابل کې د چا فضم وینه نه شوله. اوس دا اوس کوم حالت حاکم ده په افغانستان کې، کم لکمه منګه د ورځې 200 کسان چې خبره ده نصیب کړی دي، روزانه 200 کسان افغانان په بشارګان مجل کېدل. کم لکمه اوس افغانستان کې دي وژنو مخه نیول شوې ده، ویل ده چې وجد نور هم د مثبت خواته لاړ شي.
بله، تاسو ویل چې په کابل کې د چا پازوین نه سوله، دغه راز په ننګرهار او لغمان او باز نور ولایتونو کې، خصوصا هغه ولایتونه چې پورستي او رازو کې یا پورستي ساتونکو کې طالبانو ته پلاس ورغلي، دلته اوس داسې ویل کېږي چې خپل پخوانی ولسمشر چې افغانستان وتلی د وغوختل چې په خپل طرز د فکر سره د افغانستان جګړه زر ختمه کی، ځکه دای پوي و چې نور بعد جګړه ونسي، ځکه خبر له جګړې وتلی دای اکثرا خلک دته د اتل خطاب کوي، وای چې جګړه د افغانستان په څو ساعتونو یا په څو ورځو کې پای ته ورسوله. آیا رښتیا هم دغه څه ده چې اشرف غنی رښتیا هم اتلولي وکړه او جګړه به د دې چې مقاومت وسی ویني توې سی پای ته ورسوله؟
دا د اتل خطاب کول ډاکټر اشرف غنی ته د ډېر لوی جفا ده، او اشرف غنی د اتل د لقب قطن مستحق نه ده. نو اشرف غنی اصل نه غوښتل چې دا وجد په افغانستان کې به دې شکل رامنځته شي لکه دا اوس تاسو ګورئ. اغه دې ته بډې راوالوي چې دلته په افغانستان کې به جنگي خودریزي به لوټمار به او دای به خپل قدرت کې پاتې کیږي او قدرت به تامه ورکړي.
سلامات او صحیح بهر صاحب کور مو ودان بحث کې لګډون نه ورزو. اغا صاحب تل اغا صاحب سره په خبرو بس پاتې ورسو. اغا صاحب تاسو څه فکر کوي، آیا اشرف غنی د افغانستان په پری خودو ښه کار وکړ لکه څنګه چې دای خپل وای چې د وینې تویدونو مخې ونیوله، او کنه فکر کوي چې دای پاتې وای ممکن وضعیت لنن نه خوي؟
ما فکر باندې دا اشرف غنی د ډیر وخت واک د لاس او تلو یو ورخه کوګور اول د اشغال په صورت کې خو یو مخده واک نه درلودي، بیا چې مطلق د تخریب کاری او د ملت زورونی د پاره د یو څو واک درلودي چې بلک ملت وزوروي. شو خبره خو دا وای چې د وخت دا واک او اختیار پرې شو، اما لیکن ورسته چې دی ولاري دا خو داغون مرفدا اروانه کې چغال ډیر دغه بولو چې ډیر بریر دلته دی دا اندازې ته ورسېدي چې کابل ته طالبان نه نو داخل شي، نو کې غله را داخل سول چې غلو غلا شروع کړ دی بالا ریز واستي وګورې دي د دغه څه د کابل پرې شو. او دا خبره و چې دی خائن نه وای، خائف خائن وای خائف چې دې خاين نه وای دې بدل ته تر هغه وخت پورې چې طالبان راتلای او دا ځایونه تسلیمولای یا مثلا د دې سره یو طریقې جوړولای دې په پاتسه وای دلته په افغانستان کې د ځینې ځینې غلاوی چې د طالبان سره تک دمخه وسی او دا بم نه وای سی او یا خلا د قدرت چې د قدرت خلار علي دا هم ډیر لو فاجعه او خو طالبانو دا ډیر لوی حکمت وکړي چې د قدرت خلا هغه فاجعه چې ځینې پیښیدل او یا تصور کړي د فاجعه هغه طالبانو جلد دا کړل او دا یو شی نه را لیدل چې لکه څنګه چې بهیر صاحب دا خبره وکړه چې تلوینې توی نسولي وینه توی نسولي دا ډیر لو خبره و لیکن پات شو د تک دا معنا ورکول چې تل فاجعه پیښ شي د استفاده د سروسه پر نه د کړي اغه په دې باندې نسبت نه د کړی چې طالبان ته یو تاوان یا د افغانستان ته یو تاوان رسیدي د دلاري دی به ورسي او په هغه صورت کې چې ولاري هم د دې لپاره ولاري چې خپل ځان ګوښه کړي چې ځان د دې ځای وکړي او یو ځای ته ځان ورسي د شینسي سبا دلته د پدارکی یا مثلا مرکی یا محکمه وسره کیږي البته هغه نو سره کېده د طالبانو ډیر څه سیاست را پیښ کړی وو تاسو ولې د استعمال خانې ونیوي حالت یې په علاقې هغه لاري اجازه ورکړه لاري ایران ته د چین دغه اجازه ورکول او دغه کوي البته د ډیر بیر دوک سره وو د بیر څخه او
بل ممکن هغه څه ممکن امنیتي ټیم اجازه نه ورکړي ځکه کله کله چارواکي مستقیل نه امنیتي برخه کې هغه خپل ټیم تصمیم نیسي د باز د پښې بوت رسیدلی راځي او سه پختنه داسې وکم چې اوس د طالبانو ترمنځ مخالفتونو ته اشاره کوي دا مخالفتونه څومره جدي دي کپلانډو کې تبصره پوکي او آیا فکر لري چې د طالبانو نوې کابینه به یو څه هم شمول وي او نورې خواوې به هم پکې وي ډیر پلانډو کې مهرباني
د اسلام دوام چې وسنۍ حالات ته به چې مادي صورت کې طالبان کېدل چې په ملت پولیس باندې به چې مادي اعتماد ولس په خلکو باندې اعتماد نه لري ولس نشو دا یعنی په خلکو چې سابقه حکومت کې وفا و باندې اعتماد باور نه لري نو دا حکومت چې سرپرست حکومت اعلان کوي د دې لپاره چې خلکو ته دا وشه چې موږ داسې حکومت اعلان وکړو چې په هغه ملي بورس ولس ډیر خوش وي نو زه فکر کوم چې اوسنۍ حالات دا ډیر شو وکړه طالبانو چې دغه رقم حکومت یې د سرپرستی په نامه باندې او خپل حکومت اعلان کړي بیا هم افغان شمولیت په دې باندې شته کدا اوزبک خلق په پښتو او کدا د د د د د تاجق خلق یې هغه
کم دی ما هغه سب شمیر کم ده یعنی هله شته چې نوې کابینه به یو څه
بعد ټول ما چې وسنۍ حالات ته شي چې دینه جن خلق دی راولي په هغه د خلق چې هغه د سابقه حکومت و یا په د شل کال کې وځي پیډ راکړي و هغه به کېدل چې د اعتماد شورت به نه وي اوس هغه به د تخریب تاریخ ملاوتړي نو زه فکر کوم چې اوس په داسر پرستی شوی دغه ډیر حالات چې طالبان اوس په دغه حالات کې واقع دي چې په ټول افغانستان کې د چا فضل اورودانه نو ویني کېږي خو هغه تقریبا 300 کسه 300 کسه د منځ تلل اوس کې ټول د منځ
کور مو ده
پیش رپسی ده زګه په دې باندې نور پیش رپتیم مخترات ان شاء الله
ډیره مننه سلامات اوسې ډیره ډیره مننه خپل میلمنو د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه او د غراس د مرکچی پلاوی له پخوانی غړی او د حزب اسلامي د سیاسي کمیټې له مشر غیرت بهیر صاحب څخه ډیره مننه چې د بحث کې لمک سره ګډون وکړ
افغانستان د پردو د جنگ میدانم ولز افغانستان د پردو د جنگ میدانم یوم یو خطر کاږي بل نه بل خطر کاږي زهرانم یوم یو خطر Oh, oh, oh.
ٹوٹے ٹوٹے وجود میں بس رو بینو باندھ رنگ